السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې په کیدونکو غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
یک هیئت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
یو شمیر خبری الان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره اطلاعات او تر لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دی هغه مو خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې د بیا رغونې په پروسه کې د دوی لپاره هیڅ هم نه دی شوي. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمې خبرونې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستانه د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیه استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دوسره له هیواده د وتلو په لټه کې و. دو شپېته کلن سمنتوف له کابل پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیه ته رسیدلی. سمنتوف په هرات کې زیږیدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2020 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمرینی لوبې هم د نړیوال جام سیالۍ او تمرینی لوبه په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړی لوبه به تمرینی د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمرینی لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه ته ویلی شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې څو پړاو تمرینی کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ لدې تمرینې لوبي یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو ورستي تمرین عکسونه خبره کړي چې په کې ښکاری د ملي ټیم وتلې بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام د وارد متحده عرب امارات او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا سیال نه دی معلوم، خو په 9 معنی ته به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته زیاتره تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. په پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تیره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروې، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یو برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د برېټانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرنه مول ازادي رډو واوریدل کوم وخت وی دا او نور خبرنه بیا هم اول ولید ازادي رډو په وی پڼه کښته پته مود ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. موسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغې غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان ویلي دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کیږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 16 تر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان
د اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندګي خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کیږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یو ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر خپل خو او غږ وکړ چې د سولې موافقه ته ورسیږي او تاریخواله پرېږدي. په غی اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 شمیره پریکړه لیک لمخې متحده ایالاتونه، روسیا، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړې حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش د وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
ازادي راډیو لوونه ترو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ویلي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعالې هغه به هم ډېر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات له رسنیو سره شریک شوي دي. نور په دې رپورټ کې
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اکزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکری نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی ور سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور دستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسي نشته، خو ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 70% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولې. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو ته لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی ترڅو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصه یا کوم کمبود سي موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې دوه میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده، خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنۍ دو سره د شمال ختیځ زوند لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی په ډاډه زړه په دې لارو تګ راتګ کولای شي. نور په دې رپورټ کې
په شمال ختیځ زون کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذو مخه نیول شوې ده او اوس دوی شپه او ورځ په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
نو په لیکونو به څنګه راتو کندز ته ډېر په سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره پازا بیا په لاره کې به پازا بولو، انیار به کوی به پازا بولو، پلي مالیسو به پازا بولو. اوس شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مینه په ښه سلوک سره اخلو، تلاشم په ښه وضعیت سره کېږي، هیڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لوی لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
نا شپه یو کورځي مونږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمائندګي مرزانه شوی ده، شکر ده، ټول سیستم برابر ده، خو خوشاله یو پکې خو خلک اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي ان شاء الله، او سالنګونه کې ډېر پازار دي، سالنګ خراب وخت یو کوټي څنګه ده، سالنګ کوټي دغه یو ارمان پکې پاز
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی څلوېح کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
تو ما خوشحالم فعلاً از امارت اسلامي ورای ما امنیت است، کل جو ما وامن میری مامن
ګم کل امارت اسلامي څخه خوخیو چی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوې ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاوه او غریب نوبت ته ولاړو، خوس ټول په نوبت تګراتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورټي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی باروړونکو او مسافروړونکو موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګراتک کوي.
یک موټر از کابل میامد تا ولایت کندز د سه چار جای لشت میشد.
په خوا بچی او موټر له کابل کندوز ته راته د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل، سورلی او موټر چلوونکي به زورول کېدل، خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندوز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لوی لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي نو له جدي چلن سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات خو په لارو کې مثلا پاټو کونو او بیجا باشګيري و د دې مخنیوي شوې ده الحمدلله، او کوم څه چې د مشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدمات په نامه باندې اخیستل کېږي هغه اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل لمندګیو او مدیریتونو کې ځای په ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لوی لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې په خوا د یادو شویو ولایتونو پر لوی لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اړوند هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت پرې کنټرول نه درلود وای ورته د آبادۍ او بیا رغونې هیڅ کار نه دی شوی. نور په دې رپورټ کې
یو لسکلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګیز د کوون کې دی. هر ورځ په دې هیله لوسی په خي خونځي ته ځي چې درس پس د کړی لوړ زده کړی به وکړي او راتلونکي به روښانه شي. خوای د خونځي ودانې نشټوالي او د تورته نور ستونزي د درسونو او د هیلو پوره کېده پر وړاندې لوی خندونه دي.
پښه میدان باندې کېنه دا چې خني شي باران باندې کې دي سبق نو شواله بکسیو کتابونه لرانه لم دی او بابه باران کې چټي کوي ستاسو کور دا په چې ګرمي شي ګرمه دونې لاندې ناس ګرمي کېږي د زني سپونه درېګانې لري او زني نه لري.
پینځه سلوي خکرن حضرت ګل د ګمبیر وسیدون کې دی وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه زی خو هلته د ودانې د نشټوالي پوجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسي بهیر نیمګړې پاتې کیږي.
ماشومان زی د زمکه باندې ناشې د څړو لاندې ناشې شنه اسمانه لاندې ناشې لاندې په دناشې د پارم څن لري سړه هوا کې هم نشي کولای چې درس د ما عمر کې په دا دوه موسم چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او د اخر کله چې ښکال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیات یي کوم شومان لړ شي سبقسي کتابونه جامع هر څه پلان دی به ته واپس کوړت راځي. د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري غواړي تعلیم ته دوام ورکړي تعلیم وکړي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یاد خونځیو ته د ودانی او جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین منی چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنۍ سیمو کې د امنیتی ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه خکولو خو بیا هم تیر کال دغه خونځی د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړی وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته ویل
200 باب مکاتب موږ سره د اقرا برنامه واده کړی ده. کټار لیسه موږ پاغه برنامه کې نیولې ده او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو څلو نه ش پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دي چې ټوله یو څلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې ده.
چارواکی وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځیو څخه 200 اداسي ودانی لري چې د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلي او هغه هم د نور خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 خونځیو کې نږدې 200 هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې لشپګمو ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدل د زده کوونکو د غشمیر ل یو نیم لکو هم راټیټ شوه دی. که څه هم چې ل لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته لشپګمو تر 12 ټولګي د درس ویلو اجازه ورکړي او په پات ولایتونو کې د 12 ټولګي پوري د زده کړو پیل کولو اشمنه کړي ده خو لا تر اوسه په ټول ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونه دوهمه نمایته نږدې کیږي. د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دې وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي. دا په اصل کې چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره ډیری افغان سندرغاړي او د فلم لوبغاړي له دې هېواده وتلي او هغوی چې پاتې دي هم له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. هرگز وطن
د فنی فلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی، کوم ویره چې ما د طالبانو د پخوانی وکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواد ووځم،
ما وطن تر کړم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي، باز به رامونه داسې وی چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویرا باندې زی ګومان کوم که سوګزډم خکی ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکي، اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و، اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی، البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو، تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعال سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلی مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بی موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بی موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې، چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی زیاول رحمان لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم، خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کو دا کو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوی موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو لارې به خپرېده. ان ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې